دا مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسو ته د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه وړاندې کوم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت سلاکاروي د اسلامي دولت ډلې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. د ننګرهار او کونړ ګڼ شمېر دینی عالمانو د افغانستان د سولې له پروسې او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په هیواد کې د لمر د انرژۍ لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې ده پرانستله. سوریه ته د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي د سوریه د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشران د مشورو لپاره جنیوا ته وربللی دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه ساپه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش دا مهال هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان د لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي، او د لغمان د ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراختیا ورکړي. ښاغلي اتمر دا څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. ښاغلي اتمر چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مشرانو جرګې غونډې ته استجواب شوی او وایي چې امنیتي تړون په تیرو میاشتو کې عملي شوی او دوی ترې راضي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي وو، او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخنه واخیستي. تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کاناډایي موسې د قطر په مرکز کې د وسلوالو مخالفانو او د سولې عالي شورا د استازیو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو زمينه برابر کړې و. په عین حال کې د ننګرهار ديني علماو په قطر کې د سولې روانو هڅو نه ملاتړ وکړ. د دې ولایت د حج او وقف ریاست د نشراتو مسول عتیق الرحمن فضلی ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل چې له دې غونډې څخه هدف په قطر کې د سولې روانو هڅو او په هیواد کې د امنیتي ځواکونو څخه د ديني علماو ملاتړ دی. نوموړي وویل دوی د ننګرهار ټولو ديني علماو ته دند سپارلې چې د جمعې ورځې په خطبه کې د خلکو ته د اسلام له نظره د سولې ارزښت بیان کړي. او د ننګرهار ولایت د په بخنی د لغمان د ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې نن د لغمان مرکز د مهترلام په ښار کې د دې ولایت د ولایتي شورا د دوو وکیلانو ترمنځ په وسلواله نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. ځواک وایي چې په دې ډزو کې د اجمل وفا د ورور په ګډون دوام وګړي او وژل شویدی او 15 تنه وګړي ټپيان دي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له جنا کال کوزیس خوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لمر د انرژي لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې پرانستله. شریف د انتخاباتي مبارزه پر مهال ژمنه کړې و چې په پاکستان کې د برېښنا د کمښتون زبل منځ یوسي. په پنجاب ایالت کې د قائد اعظم په نامه نومول شوې د لمر د انرژي د تاسیسات په اوس وخت کې 100 میگاواټه برېښنا تولیدوي، او په پلان کې ده چې په 2014 کال کې 0 میگاواټو ته پورته شي. د لمر د انرژي د تاسیسات د 190 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی. نواز شریف د دې تاسیساتو د پرانسولو پر مهال ویل د 2013 کال تر پایه به په هیواد کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه بیخي له منځه یوسي. یو پاکستانی قاضي نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وزندول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. د شفیق حسین اعدام د دوهم ځل لپاره وځندول شو، دا ځکه چې د دې قضیې په اړه د بشري حقوقو ډلو اعتراضونه کړي او د حسین کورنۍ د بخښنې لپاره محکمې ته خواست کړی. ټاکل شوی وه چې شفیق حسین سبا چهارشنبه اعدام شوی وای. مدافع وکیلان وایي شفیق 14 کلن و چې د تحقیقاتو پر مهال د سګرټو په سوځولو او د نوکانو د ایستلو په شکنجو سره د یو ماشوم په وژنې اعتراف کړی و. نوموړي ته په مارچ میاشت کې سپینې جامې پتن شوې وې او اعدام ته روان و چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې د عمر په اړه پوښتنو ته پام وکړ، خو دې ادارې وروسته وویل چې شفیق حسین د جرم پر مهال کوچنی نه و او د اعدام لپاره نوې نیټه وټاکل شوه. د نوموړي د اعدام دا نیټه هم نن وځنډول شوه. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 18 تنه ملکی کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د ماشونو د نه رسېدو له امله اعتراض کاوه. په کولاب کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې یو کارکوونکی سید زوبایدوف ازادي راډیو ته وویل په اعتراض کوونکو کارکوونکو نن ډزې وشوې. زوبایدوف وایي د او نورو کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. د پوځي اډې چارواکو او استخداموونکي ادارې سمدستي په دې اړه سندي ویلي، خو دغه ادارې څه موده وړاندې ویلي و چې په تاجکستان کې روسي خلکو ته معاشونه نه دي ورکړي. د اپریل په 15مه هم شاوخوا 150 تنو ملکي کارکوونکو د پوځي اډې مخې ته اعتراض کړی و. په کولاب کې د روسیې شاوخوا 1000 عسکر ځای پر ځای شوي او دا له هېواده بهر د روسیې د پولو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. په تاجکستان کې د روسانو په دریو پوځي اډو کې شاوخوا 200 سیمه ییز ملکي تاجکستانیان کار کوي. سوری ته د ملګرو ملتونو خاص استازی استفان دی مستورا وایي د سوری د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشرانې د مشورو لپاره جنیوا ته بللي دي. دی مستورا نن په جنیوا کې یو خبري کانفرنس کې وویل د سوری د رژیم د مخالفو ډلو د قمندانانو یو ډلې دعوت کړي او له دې اخوا به مخته لاړ نشي. د ملګرو ملتونو استازی په مشخص ډول ونه ویل چې آیا د جنیوا د خبرو لپاره د منځلارو مخالفو ډلو او که د سختدریزو بنسټپالو اسلامي ډلو مشران وربللي. د مستورا زیاته کړه په 2012 کال کې په جنیوا کې د سوری په اړه نړیوال کانفرنس راهیسی د اسلامي دولت ډلې په راپورته کېدو سره د جګړې واقعیتونه بدل شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې وایي د سوری حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو دواړو د شمالي ښار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په راپور کې چې نن خپور شوی دی د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا ځینې داسې اعمال ترسره شوي چې د بشر پر ضد جنایتونه ګڼل کېږي. راپور وایي د سوری پوځ په بېرحمۍ سره په ویشل شوي حلب ښار کې د مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې بمباري کړي او له امله یې زیات شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امنستي انټرنیشنل وایي دا ډول تاکتیکونه جنګي جنایت او د بشر ضد جرمونه ګڼل کېږي. د بشري حقوقو دا ډله د غراز وایي مخالفو وسلوالو ډلو هم د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د نامناسبو وسلو لکه هوان او توغندیو په استعمال سره سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دواړو خواوو لخوا د شکنجه کولو په خپل سر نیولو او تختولو پیښې ثبت شوي دي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهورو غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي. د راسوا ناهي اداري مشر گاوتام ریمال نن ویل پولیسو او سیمه ییزو خلکو له لانګټانګ درې نه د شپېتو کسانو مړي راایستلي دي. په مړو کې 9 تنه بهرنیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د شاوخوا 150 تنو بهرنیانو په ګډون په سلګونه کسان ممکن تر واورو او خټو لاندې وي. د لانګټانګ دره د مرکز کټمندو د شمال په 8 کیلومتره کې پرته ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. او سم د افغانستان د څو سترو خارونو د هوا حالت واوري.
د هم پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15 اسمان وریز، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6 اسمان وریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 23 اسمان وریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19 اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 23 اسمان وریز، بامیان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1 اسمان شین، او روسي برخه کې ګردیز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 12 اسمان شین.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی.
داعش را افغانستان علاقمندی خواست دار از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بسازند.
د ننګرهار او کونړ دینی عالمانو د افغانستان د سولې پروسې او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې د شي فرض دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو خپلو بچو ته قرآن او سنت خو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. پروانه خپرونه کې مورې چې میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ میدان ښار ته کډه شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د سرمشریزې چین ته د هندوستان د صدراعظم د راتلونکي سفر په اړه هم رپورټونه اورئ. او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام هم په دوهمه برخه کې دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پرې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اسلامي دولت ډلې عدایش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونه نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړې. ښاغلی اتمر د امنیتي او دفاعي تړون له مخې له افغان ځواکونو سره د امریکا د نه همکارۍ په اړه د سناتورانو د انتقاد په ځواب کې وویل چې د دغه تړون له مخې نړیوال ځواکونه نور په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري. قسیم سولمل په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په نام نه کولو کې د بهرنیو جنګیالیو په ځانګړې توګه اسلامي دولت ډلې یا داعش له ونډې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملي امنیت سلاکار وایي دغه ډله له افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري. محمد حنیف اتمر د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله غواړي د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي.
داعش په یو سیمه ییز او نړیوال تروریستي سازمان بدل شوی او افغانستان ته خاصه لیوالتیا لري. یو علت دا دی چې د افغانستان له لارې وکړی شي د منځنۍ اسیا هیوادونه او د افغانستان نور ګاونډي له ګواښ سره مخامخ کړي.
نوموړي وویل چې حکومت د دغې ډلې ګواښ ته متوجه دی او په وړاندې یې ځینې اقدامات کړي. ښاغلی اتمر په ځانګړې توګه په هلمند کې د همدې ډلې د سیمه ییز مشر وژنه د حکومت له اقداماتو څخه یاده کړه. ملي امنیت سلاکار وویل چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له لوري د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوالې ډلې لکه د پاکستاني طالبانو تحریک، لشکر طیبه، القاعده، د اسلامي دولت یا داعش وسلوال، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او داسې نور وسلوال افغانستان ته راوښتي او له زابل څخه تر بدخشان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. محمد حنیف اتمر همدارس ویل د شمال نامنی د سیمه د هیوادونو او د نړۍ د نام نکولو د ستر پروګرام یو برخه ده. شاغل اتمر د سناتورانو د ری پښتنې په جواب کې چې ویل د امریکا متحده ایالات او ناتو د امنیتی تړونونو لمخې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي ویل چې دغه ځواکونه اوس په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري. د همدارس ویل چې امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتی او دفاعي تړونونه په تیرو څلورو کلونو کې په عملی توګه تطبیق شوی او نړیوال د افغان ځواکونو تمویل، تجهیز او روزنې په سمه توګه دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونه د اړتیا په حد کې وسایل او وسلې لري، خو په وینا یې لا هم دغه ځواکونه د لرې ویشتونکو توغندیو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. خو ښاغلی اتمر د خپلو خبرو په دوام وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ټولې هغه غوښتنې نسي عملي کولی چې ترې تمه کیږي.
در کل توقعی که وجود داره
په ټوله کې کومه تمه چې له نړیوالو او د افغانستان له متحدینو کېږي دا تړون هغه چوکاټ نشي رامنځته کولی. دا ځکه چې موږ پریکړه کړې چې امنیتي مسؤلیتونه ټول خپلو وسلوالو ځواکونو ته انتقال کړو.
اخو یو شمیر سناتورانو د ملي امنیت سلاکار په څرګندونو قناعت ونه کړ. یو له همدغو سناتورانو څخه شیر محمد اخونزاده دی.
تاسو په ډیر لند وخت کې دغه امضا کې درته ده. ډیر لند وخت کې تقریبا 3 ساعت وخت پر نه تیر شو. آیا دا بیا مان چې موږ په دونه اخلاص د امریکایانو سره وکړو چې موږ د خپل طرفدارو د دې نتیجې چې څه سوال دا اوس موږ د دې وطن د حالت کوم پر خراب روان دی.
په افغانستان کې د نامنوي زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړي چې د افغانستان یو شمیر سیمې په ځانګړې توګه شمال ختیځ ولایتونه په وروستیو کې د سختو نامنویو شاهد وو. کارپوهان وایي افغان ځواکونه سږ کال له سخت ازمایښت سره مخامخ دي او باید په سمه توګه تشخیص شي. دوی وایي که افغان ځواکونه سم رهبري سي او لازم همغږي ولري نو کولی سي په اوسنۍ امکاناتو هم د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې بریالي سي.
وامنو دل چې د افغانستان د ملي امنیت سرکار وایي د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې نن د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو د پښتنو په ځواب کې وکړې. د ننګرهار یو شمېر دیني علماو په قطر کې د سولې روانو هڅو د امنیتي ځواکونو څخه خپل ماتړ اعلان کړ او پریکړه وکړه چې د دې ولایت دیني علما د راتلونکي جمعې پورس په خپلو خطبو کې د سولې د ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمېر دیني علماو په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې رواني هڅې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په سولې کې د هیواد او هیوادوالو خیر دی. دیني علماو دغه څرګندونې د سې شمې پورز په هغه غونډه کې وکړې چې په امنیت کې د علماو رول په اړه د حج اوقاف ریاست لخوا جوړ شوی و. د دې ریاست د نشراتو مسؤل تیق الرحمن فضلی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه په قطر کې د سولې روانو هڅو او په هیواد کې د امنیتي ځواکونو څخه د دیني علماو ملاتړ دی.
موږ ان شاء الله د صلح مبارک د ټول علما کرام او امامان نشوز دلتن را غون شوی دي. هغه ته درخواست کو چې د حکومت او د طالبان ورن په منځ کې سر حکم روان ده د دې ملاتړ وکي او دې مبارک عوام دې خبر کړي د صلح د خیر نه ابل د خپل ملي امنیتونو عملیاتي ملي امنیت ځواکونو څخه ملاتړ وکي.
دینی علماو په خپل خبرو کې پر امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې له خلکو او علماو سره دی په چلند کې خواله راوالي او لدی لاري دی د خپل ولسونو او علماو ملاتړ خپل کړی. دوی د امنیتی ځواکونو او دارنګ په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې لروانو هڅو هم ملاتړ اعلان کړ.
په قطر کې صلح کیږي منظور مسلمانان علما کرام د هغې د صلح ملاتړ کو ځکه الله او چې وصلو خیر که په هر ځای کې چې صلح من ترازین او مسلمانان د صلح تر شا ولاړ دي.
مونږ هیڅ کلم د خپل نظامونو بد نه دی ویلي، نه مونږه مقابله کړې ده، مونږه د هغوی تایید کوو. زموږ ګرو لري څوک د چا کاکا زامن دي، ماما زامن دي، ورونه دي، مونږ ان شاء الله د هغې دفاع کوو. خدا کوم مشکلات چې تاسو را پیدا کوي آینده کې ډېر خیر وکړي، دا مشکلات د منځه ویسي، دا منفي پینټونه ختم کړي ان شاء الله چې دا کوم مشکلات یې زیات واټن کې دا واټن به ختم شي او الله تعالی به د صلح فضا
دا د علماو ذمواري ده، همدارنګه د پوهانو خلکو ذمواري ده چې خپل کشرانو ته ووایي همیشه دپاره چې صلح کې چې دی خیر او الله پاک چې صلح خیر، صلح کې خیر دی، نو صلح کې امنیت دی او په دې کې قراري ده، ارامي ده او سوکالي ده او د عزت ژوند دی او الله پاک هم پرې راضي کی.
د حج او اوقاف ریاست د نشراتو مسؤل تیق الرحمن فضلی وویل چې ولستا د سولې پیغام رسول د دیني علماو فریضه ده. نوموړي وویل دوی د ننګرهار ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې چې د راتلونکي جمعې ورځې په خطبه کې د خلکو ته د اسلام نه نظره د سولې ارزښت بیان کړي.
د دې را روان جمعه کې به ان شاء الله صلح مبارک د هر منبر نه د صلح مبارک خبره کوي چې صلح چې د خیر ده او په صلح کې ان شاء الله شر نشته.
د تیر جمعې په ورځ د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی له طالبانو سره د مقدماتي خبرو په موخه قطر ته تللی وو. د خبرو شو ریپورتونو لمخې په دغه مقدماتي خبرو کې په راتلونکي کې د دواړو غاړو ترمن د سولې د رسمي خبرو اترو هلي هم ژوندې شوې دي.
په ریپورت کې موریدل چې د ننګرهار دینی عالمانو د افغانستان د سولې پروسې او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې په کونړ کې هم دینی علماو نن له افغان ځواکونو سره جګړه نارواو بلله او وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ د پاره باید ټول افغانان لاسره یو ځای کړي. په دې اړه نور ریپورت له روهله انوري اورو.
د کونړ په لزګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغه قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. هم دوی دي چې خلکو ته په آرام فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازا، د پولیسو سربازا، د امنیتي ملي سربازا، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسیږي، خلکو ته سنت رسیږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه
چې تا موږ او تاسو خپل بچو ته قران او سنت خو. مولوی عبید الله بهاری وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پر فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ډنګولو هڅه کوي، یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خاورې بچیان استو، په دې خاورې کې را لوشي وستو، په دې خاورې کې د دې تعلیمات د دیني علماو نه یاد او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خاورې خدمت، د دې خاورې امنیت، د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو موږ باید په ټول په ټوله د امنیت د دفاره هلي ځلې وکړو او د امنیت د لپاره هغه علمي استعداد موږ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت تامین شي. زموږ امنیتي تدابیر دلته یعنی څوک اخلالي خرابي دا به د ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي مجیب الرحمن وای افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روزه نشي، کم نیمګړتیا په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکړو او ټول علما موږ د دې معنی باور یو. زموږ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غی نه ان شاء الله ملاتړ لرو. څنګه په دې بنا باندې چې د افغان دي، مسلمان دي، کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي، منی نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې د منې جهاد پتوا حرام نه منل.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي په ریښتونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوا ته په خپل وخت جواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سولې راتللی شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د دې وزارت وایي چې شکیب مستغنی د سه شنبه پورې خبر اعلان ته ویل چې یا تړونونه د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ ګڼي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او تاشکند ترمنځ د تړونونو لاسلیک کولو هدف د همګټو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا غني. د دې وزارت وین شکیب مستغنی د سه شنبه پورز په یوه خبری غونډه کې وویل چې افغان پلاوی د ازبکستان او افغانستان د بین الحکومتي کمیسون د غونډې په پای کې د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل.
پروتوکول همکاري در بخشای
د همکاریو پروتوکول د سوداګری، ترانزیت، انرژي او ترانسپورت په برخو کې لاسلیک شوی. یاد پروتوکول به د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د خغلی مستغنی په وینا د افغان ولسمشر د ځانګړي استاذ شاکر کارګر په مشرۍ دغه افغان پلاوی په بین الحکومتي کمیسون کې د ګډون په هدف تیر اونۍ ازبکستان ته تللی وو. هغه زیاته کړه په افغان پلاوی کې د افغانستان د سوداګرۍ، مالی، اوبو او انرژي وزارتونو مرستیالان او د ترانسپورت او فایدامي وزارتونو استاذو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او هراتان ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګ له مزار څخه تر هرات پورې د حلقوي سړک په سروې کې مرسته کوي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه د شوی پروتوکول له مخې په راتلونکي کې به په تاشکند کې د افغانستان د صنایعو یو نندارتون او همدارنګ په کابل کې به د ازبکستان د صنایعو یو نندارتون پرانستل شي. افغان حکومت وايي ټاکل شوی په نګدی راتلونکي کې به د کابل او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه هم پیل سي او همدارس په کابل کې به د دواړو هیوادونو ګډه سوداګری زخونه هم جوړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الحکومتي کمیسون راتلونکي غونډه به په کابل کې جوړ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری د غوړېدا لپاره یو ښه پرمختګ بولي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسول ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل هیله لرو چې دواړه هیوادونه په شویو تړونونو باندې له ژمنې سره سم عمل وکړي.
هر اقدام چې د افغانستان د مواصلاتي لارو د پراختیا لپاره کیږي د هیواد په ګټه دی. له بده مرخه د ازبکستان برخورد له افغانستان سره ښه نه و. هیله لرم چې په لومړي قدم کې دا تصحیح سي. هیله مو ده چې د ژمنې واقعي او رښتینې وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت برخه کې ورته تړون کړی خو تر اوسه هم جنوبی آسیا ته په یاده برخه کې د افغانستان ستونزې نه دي هوارې سوي. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې له دغو هیوادونو سره په ورته برخه کې د لاسلیک شویو تړونونو د عملي کولو لپاره نړیوال تضمینونه واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو زمون غگل ازادی رادیونه او رای د میدان وردګ ولایت چارواکی وی پتی رو څلور میاشتو کې د دې ولایت د یوشمیر ولسوالیو څخه 500 کورنۍ میدان خار ته کډه شوې دي. په یوشمیر ولسوالیو کې نه امنی او بیکاری د دې کورنیو د بځای کېدو مهم علتونه بلل کیږي. په اړه اجمل اند رپورټ لري.
په میدان وردګ کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو فعالیتونه، بیکاری او ځینې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې په دې وروستیو کې سلګونه کورنۍ په یو شمېر ولسوالیو کې خپل اصلي کورونه پرېږدي او مرکز میدان ښار ته کړه شي. د میدان وردګو د والي وایاند تا ولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
سید آباد، امیرداد، چک، جغتو، نرخ، جنریز ولسوالۍ څخه تقریبا 500 کورنۍ مرکز میدان ښار ته کډوالې شوي دي. دا کورنۍ یو شمېر د بیروزګارۍ چې دوی غواړي چې په مرکز کې کارونه ترسره کړي، ورځني ژوند ته ادامه ورکړي، په ښه توګه په دې موخه باندې مرکز ته انتخاب شوي. یو شمېر د مخالفینو د پرله پسې ستونزو له امله دوی کډوال شوي مرکز میدان ښار ته، او ځینې کورنۍ داسې هم شته چې په هغه سیمو کې عملیات ترسره کړي د امنیتي ځواکونو له لورې د مخالفینو په وړاندې، هغوی دغه ستونزې له امله مرکز میدان ښار ته کډوال شوي دي.
حتی الله خوګیاڼي وویل چې دا شمېر په هغه سروې کې څرګند شوی چې د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست د وسټاپ په نوم د ادارې په همکارۍ ترسره کړي. د میدان وردګو د والی ویان نامې وپوښتل چې په مرکز کې د دې داخلي بې ځای شو کورنیو د ژوند شرایط څنګه دي. نوموړي وویل:
هغه کورنۍ چې هغوی په دې ډول مرستې اړتیا درلوده، د ولایت مقام او ځینې دولتي ادارو له لورې یو شمېر سهولتونه ورته برابر شو، تر څو لومړني ستونزې دوی حل شي. ولې په هغه ډول چې دوی په خاصه توګه ورځنی ژوند ترسره کړي، دوی ماشومان او د کورنۍ نور غړي سهولتونه چې دوی برابر شي، هغه ډول ورته برابر شوي. په همدې موخه نن جلسه وه او زموږ مرستندوی ادارې هم دې غونډې ته دعوت کړې دي. هغوی نن موږ غوښتنه وکړه تر څو دوی سره مرسته وشي. نو یو شمېر مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده، موږ هیله من یو چې دا مرسته دوی ته په ښه توګه ورسېږي او هغه
میدان وردګ کابل ته څیرمه پروت ولایت دی چې له اوږدې مودې راهیسې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بریدونو هدف دی. ناکراریو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د خلکو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. دغلته نه یوازې ناکراری د خلکو ژوند ګواښي، بلکې همدې ناکراریو په ځینو ولسوالیو کې کاروبار په ټپه درولی او خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې نن د قربه هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربی اماراتو مشران د یمن پر موضوع خبرې کوي. دغه سرمشریزي ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وربلل شوی دی او ویل کیږي چې د ایران د ټومي پروګرام په برخه کې به د تهران او نړیوالو د موافقې پر موضوع هم پکې بحث وشي. احمد شیبر په رپورټ لري.
د عربستان په مرکز ریاض کې د فارس خلیج عربي هیوادونه نن غونډه لري او د غونډې د اجنډا په سر کې د یمن موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم برخه اخلي. د خلیج د مشان غونډه یو اونۍ مخکې تر دې جوړی شي چې ټاکل شوی د دغه مشان په کم دیوید کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسوا اولاند تیره ورځ ریاست ته ورسید او د سعودي عربستان له پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره یې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د خلیج د هیوادو غونډې چې له 1981 میلادي کال راهیسې جوړی شي دا لومړی ځل دی چې پکې د یو غربي هیواد مشر ګډون کوي. ویل کیږي چې د یمن د موضوع ترڅنګ به د ریاض په غونډه کې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مسله وڅېړل شي. ټاکل شوې ده چې تر روانې میلادي میاشتې تر دیرشمې له ایران سره د امنیت شورا پنځه دایمي غړي او جرمني داسې موافقه وکړي چې ایران خپل اټومي فعالیتونه کم کړي او نړیوال پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د خلیج د عربي هیوادو مشان دا اندېښنه لري چې ایران به له نړیوالو سره تر موافقې وروسته هم دا توان پیدا کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. تهران بیا دا تورونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا سبا او بل سبا د عربستان له چارواکو سره وګوري. امریکا غواړي چې پر یمن بمباري چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې روانه ده د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره ودرول شي. د عربستان د بهرنیو چارو نوي وزیر عادل الجبیر هم ویلي دي چې ائتلافي ځواکونه چمتو دي چې یو اوربند وشي تر څو بشري مرستې انتقال شي، خو په عین وخت کې ریاض له یو شمېر هیوادو د پلیو پوځیانو غوښتنه کړې ده. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې سینیګال له سعودي عربستان سره ژمنه کړې ده چې 2000 عسکر د یمن د جګړې لپاره دغه هیواد ته واستوي. د سینیګال د بهرنیو چارو وزیر مانیکور نیدیایی وویل چې دا پوځیان د ریاض په غوښتنه استوي، خو په دې برخه کې چې کله به د عسکر هلته رسی شي د سینیګال د بهرنیو چارو وزیر توضیحات ورنه کړل.
په سعودي کې د خلیج د همکارۍ د غړو هیوادونو د شورا د غونډې په اړه مو اوریدل. دوستانو، 4:30 بجې شوې دي. جانقا الکوزه د نړۍ د مهمو خبرونو لنډ وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته پراخ کړي. حنیف اتمر دا څرګندونې نن د مشانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته ویل هغه خبرې چې په قطر کې ترسره شوې غیر رسمي او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول په دې خبرو کې برخه نه واخیستې. د ننګرهار ولایت دینی علماو نن په بیګونډه کې په قطر کې د سولې روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې ولایت د حج او اوقاف ریاست د نشاط مسؤل عتیق الرحمن فضلی ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو په دې غونډه کې په قطر کې د سولې روانو هڅو په هیواد کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په هیواد کې د لمر د انرژي لومړنۍ دستګاه چې د چین په مرسته جوړه شوې پرانستله. یو پاکستانی قاضی نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې لمخه به د هغه کس اعدام وزندول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن وو. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې ولستنه ملکی کارکونکي وای هغه مهال پر دوی دزي وشو چې د ماشونو د نه رسیدو لامل نن اعتراض کاوه. سوریه ته د ملګرو ملتونو خاص استازي استفان د مستوره وای د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو مشرانې د مشورو لپاره جنیوا ته بللې دي. د بشری حقوقو نړیوال ډلې وای د سوریې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو دواړو د شمالي خار حلب په جګړو کې د بشری حقوقو سرغړونه کړي. او ژغورونکو نن په نیپال کې د جګو مشهور غرونو پر لار پراته غلي کې چې لس ورځې وړاندې د وی سخت زلزلې لامل د واورو خټو انبارون لاندې کړي کیندنې پیل کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ لوبې د ملي لوبغاړو لپاره په ننګرهار ولایت کې لس ورځنۍ تمریناتي لوبې پیل کړې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لس ورځنیو لوبو کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د پرختی ټیم سره درې ورځنۍ لوبې وکړي. ښاغلی هوتاک د دې تمریني لوبو هدف په سکاټلند کې د کرکټ د انټر کانټینینټال پیریدونکو سیالیو لپاره چمتووالی بولی. د کندوز ورزشی امیر وای چې په دغه ولایت کې د فوټبال د ولایتي تورنمنت په لړ کې نن یوازې د الف ګروپ سیالي ترسره کیږي. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیوم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې لومړی لوبه د مشال اتحاد او شهادت او دوهمه لوبه د عزیزي او فرهنګ ټیمونو ترمنځ وشي. نوموړي زیاته کړه چې د شاهین او سروش ترمنځ لوبه یو د صفر په وړاندې د شاهین ټیم په ګټه پای ته ورسیده. د یادو سیالیو هدف د زون په کچا د پیلیدونکو سیالیو لپاره د غوره لوبډلې غوره کول دي. او ټاکل شوی نن شپه د اروپا لیگ سیالیو کې د ریال مادرید او یونتوس لوبډلې نیمه پیلو به ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبې د ایټالیا تورین ښار په یونتوس میدان کې د افغانستان پر وخت د شپې په 11 بجو پیلېږي. د هسپانیا ریال مادرید او د ایټالیا یوونتوس ټیمونه د دغه لیک نیمه پیلوبې ته وتلې دي. تمه ده چې سبا شپه د بایرن مونیخ او بارسلونا ټیمونو ترمنځ لوبه ترسره شي. د دې لوبو اخیری سیالۍ د جون میاشتې په شپږمه د جرمني د برلین ښار د اولمپیا په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا د دې مهال مهم سپورتي خبرونه.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د ټاکل شوي ضرب الاجل څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړي چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د باراک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ د هغه دوه ګوندیز لایحې د شخورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یوې موافقې په صورت کې د باراک اوباما لخوا پر دې هیواد د لګول شوو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شوې موافقې غور وکړي او یا یې هم بېخي رد کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خپرونه کې آزادی او اوریدونکو ونس پروګرام هم اورئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر راتلونکو څو ورځو کې چین ته ځي. دا سفر نن ایران شو، ویل کېږي چې د مودی دا سفر به د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجو تر اغیز لاندې وي. د جرمني خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جرالزی وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به چین ته په دې سفر کې دغه هیواد د چارواکو سره د دواړو هیوادو پر اقتصادي اړیکو خبري وکړي. دا د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته د نریندرا مودی لومړی رسمي سفر دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم مودی له هغه ځایه منګولیا او جنوبي کوریا ته ځي. د چین ولسمشر شی جن پینګ تیر دوبی هند ته ولاړ او د هغه هیواد د چارواکو سره په کتنو کې د نوې ډیلی او پیکینګ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او په هند کې د لږه شل میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړ. چین د سوداګرۍ په برخه کې د هند تر ټولو ستر شریک دی او د جرمني خبری اژانس وایي چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 80 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه، خو رپورټونه وایي چې د دې تجارت زیاته ګټه چین ته رسیږي، ځکه د چین لخوا تیر کال هند ته د 85 میلیارد ډالرو په ارزښت مواد صادر شوي وو، خو د هند له لوري یوازې د 20 میلیارد ډالرو مالونه چین ته تللي وو. چین او هند په خپلو کې لشتلجه 3500 کیلومتر ګډ سرحد لري او ویل کېږي چې صدر اعظم مودی به د چین د ولسمشر سره په لیدنه کې په سرحدي لانجو هم خبري وکړي. هندي لوري ادعا کوي چې چینایي عسكر په دوامدار ډول د دوی پر پوله راوړي، خو چین د هند د پولي پورې غاړې ته یو شمېر ځایونه چې د هند اروناچل پردیش ایالت هم پکې شاملېږي د تیبت د خاوري برخه ګڼي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي ستونزو له امله وروستۍ جګړه په 1922 میلادي کال کې وشوه. دواړو هیوادو له هغه راهیسې لږترلږه 13 وارې خبرې کړې خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. د چین ولسمشر تیر کال هند ته په خپل سفر کې وویل چې د نوې ډیلي له چارواکو سره پر داسې لارو خبرې کوي چې د لانجې تر بشپړ حل پورې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ وساتل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا دی بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د آزادی رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونه ثبت شوی چې موږ هم په امانت سره تر تاسو ته رسو. د خبرونه د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړه شوې ده. نو راځي په کډه سر وورو.
احمد جم د کندهار ولایت ژړې ولسوالۍ څخه زده ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه خواهش کوم چې دا غتن پیښری تذکری دې زیات تجربه پر عام خلکو باندې زیات تجربه وویشل شي. الله مو مال څه په مخه مشه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی نه اجرایی رئیس نه دا خواهش ده چې وروره ورستر بلې په افغانستان کې کارونه ورسته پاتې کیږي. ټول خلک بیکاره دي، ټول د ډېر خلک دي، تکلیفونو زحمتونو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. د نادالی د ولسوالۍ څخه
ما غوښتنه دغه ده د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه چې دغه چکان د شاول پر منطقو باندې بیخي زیات کېږي، باید دغه مسلمانان ټوله قرار کړي، د ملکان خلک یې ټوله در بداره کړي دا لارویان. خدای په امان.
السلام علیکم، زه مینم رحار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه یم. دلته شهزاد ولسوالۍ موږ کولای طالبانو لاغه د ولسوالۍ د سیمې خالدار نه حکومت نه شوکې ده د خپل اسپوند هیله کوم چې په ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ کې خو ښایي عملیات وشي، ځکه دلته طالبانو نور خلک ډېر تنګ کړي.
زه د زابل ولایت او شاجوی ولسوالۍ سرسن د نارکیلو خبر کوم. عبدالحکیم افغانان ډېر در په دره دي په خارجي ملکونو کې، کله پاکستان ملک، کله ایران ملک. پاکستان کې افغانان لس کاله، شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله ژوند یې وکړی، بې اسنادو، بې شناخته کارتو، بې مجر کارتو. نن هغه وخت چې یا مجر کارت نه لري، یا شناخته کارت نه لري، کاروبار دې یې په پاکستان کې، یا خدای نه کړده یو مریض در سره، یا هغه و ډاکټر ته رسې، یا خدای نه کړده په ډاکټر کې یې داخل مریض دې داخل کړی یې چې دی در سره چې ډاکټر سره ووتي له هسپتاله و شناخته کارت لري یا مجر کارت لري، یا د هغه ځای د مریض په هسپتال کې پرېږدي ته افغانستان ته راوړی یې. بیا چې د تکیاتې پر مجر کارت په شناخته کارت نه، یو جرم پر دنیا، یو شی نه، صرف مزدوري یا د کولاو د کورمانو د نالو یا کاروبار چې اوس غټ کاروبار وای، خو لاس یو د افغانیان مسافر خواران په میاس میاس په کلو کلو، یا دوه په پنځه ورځې به لس میاس، لس ورځې به میاس به جیل و، نه داسې خو نه وي چې د چا کونډې یتیمان پاته او دوی هلته یا سپین ویر یا شنیان د یوه ماجر کار ته لاس شپږ میاسې اووه میاسې یو کال په جیل کې ناست یې. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غنی احمدزی صاحب د افغانانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي، او خپل ملت ته په خارجي ملکونو کې، کله پاکستان، کله ایران او اسرائیل ترلاسه کړي راپور کړي، ځکه افغانان ډېر در په دره دي، ډېر ستونزې دي، ډېر ټوک ټوک دي. نو پرې یوه مهاجر کار ته یا څه نه میاشې یو کال جیل کاټي، دلته یو کونډې و اعتمان ناستې، هغه له مجبورۍ فخر کوي. نور خو نه پر لوی خدای سپارم.
ہندوستان ولایت میں محمد مدنی تاثر خدمات کے ماں ہندوستان مرکز فارون مرکزی دارالعلوم متعلمین کی سخت مشکلات سر مخامخ یوں تغیر افسوس سر تیر گیا لس کروں نہ کر اس دارالعلوم مدانی لگی اما اس دوتانی کا روانہ کا کاش کی بدر روانے کر کے رتا لس کروں نہ بس پرشی ہو نگا سے متعلمین بدر سے مشکلات سر مخامخ کے دل مرتانے نشتن تو وجہ متعلمین دو تاکون اور دگستروں کمو کم کوال سره مخامخ یو همدارنګه کتابونه هم پرند رسیږي چمتونو کې څو شخص دکانو کې درسونه وایي اکثر بلن کې په هر کال کې کوریای کمپل راتلل او درې کال کې چې هغه کمپلونه هم ناراضي من په دې نه پوهیږو چې مرکز کابل لخوا نه ورکول کېږي چې غزل ته معارف چارواکي نه راځي الله ته بهتره معلوم ده همدارنګه تعمیر نشتون په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډېر خراب وضعیت کې ده حتی کې د څوارلسم شاګردان د نهم سنف او لسم سنف درسونه باندې نه پوهېږي ډېر افسوس خبره ده دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون ته وجه الحمدلله هم په هندوستان کې استادانو لخوا هېڅ مشکلاتونه نه درلودل افغانستان په سطحه معروف او جید او ښه اخلاقي خاوندان په با تجربه او مسلکي استادان لرو خو متاسفانه د تعمیر نشتون ته وجه او د محل خرابوالي له امله هغه استادانو ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي مسول چارواکونه احترامانه هیله کوو چې خصوصا وزارت معرف چارواکونه چې خپلې ګټو په خاطر غفلت نه کار مه اخلي د ملت هغه شان چې تاریخ کوي غواړي حکومت مسؤلیت لري چې په خپل شته امکاناتو نه باید هغو تعلیمي زمینه مساعده کړي پلان دې ته احترام
زه چې خیری کول د پکتیا ولایت د مدخلو ولسوالۍ د سنخیلو کلي اوسیدونکی یم فعلا اوس د مسافرۍ شپې په عربو خلیج سیمه کوهډ کې تېروم د افغانستان د یو خلکو نه چې د اسلام دعوی کړي د قرآن دعوی کړي د یو نه مو دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړیږي پکتیا ولایت کې خبر شو چې د ډنډي پټونه پورې د ګویا پورې سړک جوړیږي هر چا که د دغه سړک مخالفت وکړي هم د اسلام مخالف دی هم د قرآن مخالف دی او خدای تا وکسوی کلام ربی تا وکسوی چې تل وخته کې د نیکوی رای کړی چې د سړک انجنیرانو نه د سړک مزدورانو نه د سړک د موټرو نه ډیر لري وګرځي چې رښتیا سره څوک په اسلام ملور وي په اسلام جنگي وي یا د اسلام دی پوره وي هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي لکه څه کویان چې وکوږي سړک چې جوړوي ونې چې لګوي او دغه ونې چې څوک خراب وایي دا د اسلام دښمنو نه دي د قرآن دښمنو نه دي ټول افغانانو ته معلوم دي. او السلام
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته بالخصوص د ازادۍ اوریدونکو پروګرام کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. محترمه دلته ډېره وزړه بغنوونکې قصه په دې کابل ښار کې وشوله. د نورین په راډیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ یعنی خپل دیني مسالې کولې، د خلکو د ټلیفونو جوابونه یې ورکوله، چې یو بل سړي ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځای وکړلې. نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده او په خپله شخصا د یو مسلمان په صفت ما هم ډېره بده ولګېدله. نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش ده چې دا بې سر او بې سامانې راډیوګانې نورې بندې کړي. یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه، ډېره په زړه پورې راډیو وه او په زړه پورې پروګرامونه درلودله، ټول خلک هغې راډیو ته متوجه وه. دا مونږ ډېر خوشحاله شو چې د ازادۍ راډیو راووتله، د بی بی سي راډیو راووتله او همدارنګه د دویچې ویلې راډیو راووتله، همدارنګه د چین راډیو راووتله. دا راډیوګانې روزنیزې راډیوګانې دي، مونږ یې منو د سر په سترګو قبل وو. خبري راډیوګانې لکه آریانا نیوز مونږ د سر په سترګو قبل وو، لیکن د خدای او د قرآن په خاطر زما دا پیغام نشر کړي وروره جانه چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله دا ده چې دا بې سر او بې سامانه راډیوګانې نورې بندې کړي، یا که نه بندې نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنکۍ لورګانې موبایلونه په غوږ کې او د نامحرمو کسانو سره خبرې کوي، دا پروګرامونه دې په بند کړي او د دې په ځای دې خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي. که نه راباسي جهاني صاحب خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، دا بې ځایه او دا بې مورده راډیوګانې بندې کړه. زمونږ بی بی سی، ازادۍ راډیو، دویچه ویله، همدارنګه کلید راډیو، همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي مونږ ورته احترام لرو.
السلام علیکم. احمد غاسم لوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسېدونکی. یادری ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي. یادری ولسوالۍ سخت مشکلاتو کې پرته ده، د دولت د مخالفینو له لاسه ماسره ده. یادری ولسوالۍ ته باید د عملیات باید پوځونه راشي، تجهیز شي، باید دلته حکومت توجه وکړي او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي. دوی دي دې پاکستان کې هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغېستي دي او افغانستان ته رازلولي دي. خاوره د افغانستان خاوره دې وګټي، هلته د جهاد اعلان کړي. مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه، دفاع وزارت وزیر دې زر کاندید شي، دا هغه کار دي وشي او زر تر زره دې وشي او مونږ ته وجود حکومت غواړو. وسلام مخې ته وکړه.
السلام علیکم. ته ازادۍ تور کارکون سلام نه وایم پته سلام د ماله مشر اشرف غني دغه پیغام دی. هغه ورځ ته دی کله چې ټول سوالي ته ولاړ ول مزاملات خلاص کړي دی او تان پر غونډه باندې دروي سره کلا باندې چې کا کې زیاده لري باندې وسه هغه د کتاب باندې ګولې باندې کې دی وای ماملات خلاص کړي په دا رقم خدای ماملات نه خلاص کړي سم نه نورو خپل ماملات شروع کړي. یاري بن راوځي مو راوځي ته پیږي کنه کې لاله سان نن کار شروع کړي. هغه څنګه تاسو په وته جوړتنا کې دې په حساب زره درې لکه دوه لکه سل کا درې کا څنګه ورته ناشې څنګه زره څنګه تیاری وسره دي. د دې سمیت کول په وطن کې خلک غلري خلک راوځي کمی ولري بای دا خلک دې راتل کې او ماغه ته راوځي ما په سو ته راوځي او تسلیم کې او ما په سو ته واسي دې اوس ته کله وځي دا خلک ولري څه کوي ولنه ولري دې دا تسره لاس ابیا دې ته خود مزاملات ورسره نن خلک کې کنه دی راوځي چې موږ په دې خپل کاوی په دې د ستې نړۍ ولري سره ګرځي درو نه ځایته نه ځایږي سره وسره مرو ته ناشې نه کمالرو نه تاسو نه څه درې کوځنه ما څوندوال دې رې په مسکینه وي امام دې نه خلاص په داله هم کومات نه خلاص دې ته خدای په لاس دې کوم لاس دې خپل لاغه کارو ته یادي مور هغه ته پیږي یادي سم نه وته وته نو ته ورول سره کام شوی کی د مړو نه سره په هر کلی کې درې ورځې دوه سره کارو باسي او هر کلی او هر ماجه ته دې ور وځي داره وځي په څنګه چې ته په کوم ورځې ورځې په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او پرته دې هغه په خوشاله چې وته دې هغه په خوشاله نو دا نه ده څه خوښي دا غو نه کم نه وته سم نه جنب وطن آزاد کی مجھے پر وطن بچاو کی کہنے کی ورور دینا وہ دیجیے دیر پر احترام و سلام بس
زغا اجل علامات یمن ولایت بند کجکد ول سواری سر سچ پتماس کیم زغا لوړپلو چارواکو ته خیله لرم چې دغه برق چې دی دا هېڅ برق نه دی او پاته چې څو موږ ته هېڅ په شل شپې او په لس شپې کې مقصد موږ ته یو 15 ساعته راکوه کېږي نو زه دغه هیله لرم چې موږ ته دې دغه بخرا راوخېږي موږ به نوکی وساتو.
السلام علیکم. موږ ډېر په مشکل یو دغه سې چورو چپاول دی د میوند په ولسوالۍ کې چې عملیات د چور په نامه باندې عملیات وایي موږ کوو. درې دانې پوستې دي، درې کور یو قسم په خدای دی دا درې پوستې موږ چلوو په پیسو کاسه تراوه روپۍ هره ورځ غواړي. خورا مشکل یې جوړ کړی دی وروره که دغه ترې لوړو مقاماتو پورې مانا یو څوک اوري یا یو څوک مانا د ازادي اوري وروره دی دې یو څه سر د داد میوان په ولسوالۍ اخلاص کي چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه حکومت دی ورسه چې وروره ته خو زموږ امیر یې ته زموږ قمندان یې ته زموږ مشر یې ته زموږ یو ناره واوره ته دا خپل ځا بار شو څنګه چا مو کو دغه اوس زه اردمه دلته ناست یم قسم په خدای دې پر بزګر باندې مې ټکان شروع دي زه دلته پټ یم په احترام.
ازادي ټول کارکوونکو سلامونه وایم. په سلام نه دغه پیغام دغه لوی مقامات سره روشن خدیجه دې دغه دغه پیغام ورسېږي مکه دا پیغام پاله کې چې دغه غونی غوړې د ورځې نیمه غونی مسره ته وي وو چې بیر دا ورځې نه پاله کړې دي ان کدا نه پاله کې موږ تر د سنت مخرال وو دغه جګه مو دې تر ورسو نو چې خپل خلاص غونی یې د 15 غونی د نیمه غونی د نیمه غونی بیر ته پنځه ورځې لا څنګه نه غواړي بیا نه مغون نه ورکړي د ورځې بارک نو سیم مصرف کوي دا پیغام دې ته پاله کې دا پیغام دې چې کتر ورسي دې په احترام و سلام.
سلام علیکم. نو دې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما هیله ارزو د شپنی څخه دا ده چې کله د پاکستان ته ولاړې پاکستان کې ویل چې موږ ماجر ټول تر واخلې خو نام متاسفانه خبر په دې ځای کې دا چې ګرد هغه د خدای بچارګان واغ لري ونه واغ ګرد په سر اخلي هغه تجاران واغ یو نه په سر اخلي دا مې له ارزو ده چې د اشرف غنی پر ریکورد سره وکی او د مشتسه افغان او ماجر په عذاب نه کې اړیو خو نس کولای چې پاسپورت جوړ کړي او پاکستان ته ولاړ شي د خدای غریبان د خدای بچارګان دي. له ارزو مې ده چې دا ستوند د پاکستان حکومت سره هر کی په احترام. السلام علیکم.
اسمن خان يم د خوص ولایت څخه. په خوص ولایت کې ولور ډیر زیات اخیستل کیږي په یو واده باندې 15 لک روپۍ اخیستل کیږي. موږ له مشرانو څخه هیله کوو چې د دې ستونزې مخنیوی وکړي.
السلام علیکم. زه نه کوم د کندهار ولایت خبر کوم. په کندهار ولایت کې د فساد د څه ډول څه یو استوازه ده چې ده چې له رنګ لوري څخه راځي دا استوازه فساد راوړي. انا نه وسنه
زما مستر کوټې د زغل ولایت خبره کوم چې په تاسو ته د تاسو څخه پوښتنه وکړم. موږ میږي او د عامه او بوتر نکته نه پریږدي په دا چې څلور انقلاب کې دا رقم څه موږ نه درا غلې نه دا رقم چې دا درنه کرا ګرځولې موږ یو غریبان خلک یو په هیڅ حال ستړون نه لرو موږ د دې وو د بل کار سره دغه کوو موږ غریبي چې له ورور در 200 میر را لنګې دي ولا جو ډوډۍ و څه خور کړل دوه نشي دې په شي کې څه ول وسه کاريزونه وچ دي موږ دا هله کوو چې دا په سوال از موږ سلام کاری وکړي پر موږ ټکان نه کوي ورور موږ والو نه امر دې ته نه فری دي دا چې تر نه د پیښې له کبدا علاقه کې زموږ په سن فری دي.
السلام علیکم. ما د ولسم شه زده او ستنه چې دی افغان سره ښکاران په هندستان ته واسطه یو هلته چې کومې د هندستان صنعت کو کخانی چې دا په وو وینیس او دا هغه د نور هندستان ته سره دا دغه وکي تاسو کو کی چې هندستان افغانانو صنعتکارانو سره کومه کومرسته وکي ځکه چې افغانستان صنعت نو اوس بیخي دونه پرمختګ نه دی کړی. نو د هندستان پرمختللې هیواد او صنعت هم بیا پرمختللې دي. هندستان کولای شي چې د افغانستان صنعت پیاوړی کړي او
په مختګ کې په زراعت کې او په صنعت کې. وعلیکم سلام. ګرانو ستاسو نظر مخبور کړ. هله د چې لوړپوړو چارواکو اوریدلې وي او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجود ستونزو ته توجه وسی. بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 0 0 3 4 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4 لس 1 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 3
چو خون زیده و مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده دوان بچو خون زیده دوان بچو خون زیده وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے شرمیگی فوٹو پکتا میڑنے دے فوٹو پکتا میڑنے دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے ستری لمبی تی پورت کی گی دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے